کابل کې څلور بجې شوې. درنو دوستانو، د ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته مو اجمالان ته هرکلی کوم. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې له طالبانو غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقوقو د ټینګښت لپاره خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
دا د بشري حقوقو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو لپاره سخت شرایط دي.
دا بیا د بشري حقوقو د څار له سازمان څخه د ښځو د برخې مرستیاله هیدربار د چې په افغانستان کې د بشری وضعیت پاړه اندېښنه ودلې. دا ورسره ځانګړې مرکه لرو. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال فرانک مکنزي وایي القاعده شبکه هڅه کوي چې په افغانستان کې بیا د پخو ځای پیدا کړي. پر دې مسله به هم ریپورټ ولرو. په خپرونه کې به د یو شمېر نورو ریپورټونو د خپرولو سربیره د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو لویان ذبیح الله مجاهد او همدارنګه د افغانستان د ملي شورا د پخانی غړي شکریه بارکزی سره یو ګډ بحث هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د اوسنی وضعیت په اړه ولرو.
په دې شورا کې به علما وی خو خځې به نه وي، ولی کوم برخې د خزینه پوهانو په شریعت کې معلومات ولري اړول دغونه مشورې راټولېدل.
خو تر هر څه مخکې راځي خبرونه واورو. احمد شیبر سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د امریکا یو مهم پوځي چارواکی وایي القاعده په افغانستان کې د بیا تنظیمېدو په حال کې ده. د یوناما مشر طالبان تورن کړل چې د بشري حقوقو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي، او د امریکا ولسمشر د اوکران جمهور رئیس ته ډاډ ورکړ چې د روسیې په وړاندې په کلک له اوکراین سره دریږي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د پوځ چارواکي نن ویل چې القاعده شبکې وروسته تر دې په افغانستان کې یو ځل بیا لږ سر راپورته کړی چې امریکایي پوځیان له دغه هېواده وتلي دي. د امریکا د مرکزي قمانداني مسؤول جنرال فرانک مکنزي اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل:
زه فکر کوم چې القاعده بیا په پښو د درېدو هڅه کوي. تر دې نور د اوس لپاره څه نشته، خو زما په باور القاعده غواړي چې په افغانستان کې بیا منظمه شي.
جنرال مکنزي زیاته کړه چې له افغانستانه د اګست په میاشت کې د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته اوس ګرانه شوې ده چې د القاعده بنسټپاله ډله امریکا د افغانستان دننه وڅاري. جنرال مکنزي وایي داسې ښکاري چې د طالبانو دننه یو شمېر کسان له القاعده سره خواخوږي لري. نوموړي زیاته کړه چې طالبان باید د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې له تړون سره سم د القاعده پر ضد لاس په کار شي. جنرال مکنزي دا ونه ویل چې القاعده په افغانستان کې څومره غړي لري، خو دا خبره یې وکړه چې شمېر احتمالا لږ زیات شوی دی. طالبان د سیاسي سلام مشورو لپاره د دینی عالمانو د شورا د غونډې ته جوړېدو خبر ورکوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د نورو موضوعاتو تر څنګ به دا شورا د اسلام له نظره ښځو ته په حکومت کې د حقونو د ورکړې په باره کې له حکومت سره خپل نظر شریکوي. ذبیح الله مجاهد نن د دې شورا په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دې شورا کې به علما وي خو ښځې به نه وي، ولی کوم برخې د ښځینه پوهانو په شریعت کې معلومات ولري اړول دغونه مشورې راټولېدل.
شغل مجاهد د علماو د شورا د جوړېدو د وخت په اړه څه ونه ویل، او دای هم څرګنده نه کړه چې په دې شورا کې به د برخوالو شمیر څومره وي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 19 کابل ونیو، د نړیوالو له لوري پر دوی فشارونه په زیاتېدو دي چې بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه رعایت کړي. د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز ویلي چې طالبانو لا هم د افغانانو د حقونو د تامین په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. د دیبورا لاینز په حواله دا خبره د یوناما په اعلامیه کې خبره شوې ده. اخلي لاینز زیاته کړه مساوات او نه تبعیض د بشري حقوقو له مهمو اصولو دي، او طالبان باید د افغاني ټولنې د ورځنیو واقعیتونو په توګه پلي کړي. هر کال د دسمبر 10 د بشر د حقوقو د نړیوالې ورځې په توګه د ملګرو ملتونو لخوا لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن له نړیوالو غوښتي دي چې خپلې تګلارې نرم کړي او اجازه دي ورکړي چې په افغانستان کې ماشومانو ته بیړنۍ بشر دوستانه مرستې ورسې شي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ د ادارې مسؤول کریستیانو مارټون ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان له مرستو بې برخې شوي دي، او غذایي بحران د میلیونونو ماشومانو او ظلمیو ژوند په دغه هېواد کې له خطر سره مخامخ کړی دی. سیف د چلډرن په یوه اعلامیه کې چې نوې خبره کړې ده ویلي دي که چېرته له افغان ماشومانو سره بیړنۍ مرستې ونه شي د ژمي تر اخره به شایي تر 15 کلنۍ پورې څه باندې 3 میلیونه کوچنیان په سخت خوارځواکۍ اخته شي. سیف د چلډرن روانه اونۍ له نړیوالو د افغان ماشومانو د ژغورلو لپاره د 2 میلیارد امریکایي ډالرو د مرستې د چمتو کولو غوښتنه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د اوکران جمهور رئیس ډاډ ورکړ چې د روسیې له لوري د اوکران پر مځکنۍ بشپړتیا به د هر تیری په وړاندې د کیف ملاتړ کوي. سپین ماڼۍ په یو بیان کې وویل چې ولسمشر جو بایډن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال دا ژمنه وکړه. د دې خبرو پر مهال چې 90 دقیقې دوام وکړ ولسمشر بایډن څرګنده کړه چې واشنگتن او متحدان او شریکان پر دې اصل ولاړ دي چې له اوکراین پرته د اوکران په اړه به خبرې او پریکړه نه کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس په ختیځ اروپا کې د ناټو د 9 غړو هیوادو له مشرانو سره هم په ټلیفون د اوکراین له سرحدونو سره د روسي پوځیانو د راټولېدو پر مسله خبرې وکړې. سپین ماڼۍ وایي جمهور رئیس بایډن دا خبره هم وکړه که چېرته روسیه په اوکراین کې مداخله وکړي پر روسیې به اقتصادي بندیزونه ولګوي او له اوکراین او د ناټو له متحدانو سره به پراخې دفاعي مرستې وکړي. د بشري حقونو د څار ډلې د الماتی ښار په چارواکو انتقاد کړی دی چې د قزاقي فعالانو له لورې د ښځو د حقونو لاریون ته اجازه نه ده ورکړې. د بشري حقونو د څار ډله وایي چې دا د دې څرګندونه کوي چې د دې ښار چارواکي د ښځو له حقونو سره مخالف دي. د بشري حقونو د څار ډلې نن په یو بیان کې وویل چې د ښځینه فعالانو د لاریون اجازه غوښتې وه څو د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر ضد غږ اوچت کړي او د نارینه او ښځو ترمنځ د مساوات غوښتنه وکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د خپرونې لومړی رپورټ راخلو. ملګرو ملتونو د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په تړاو په یوه تازه اعلامیه کې له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقونو د ټینګښت لپاره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. دې سازمان په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ ښودلې او پر طالبانو یې غږ کړی چې د بشري حقونو د برابر ټینګښت لپاره زیاتې هڅې وکړي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقونو د برابر ټینګښت غوښتنه کړې. دغه سازمان په یوه تازه اعلامیه کې د بشري حقونو نړیوالې ورځې په تړاو ویلي په افغانستان کې په وروستیو میاشت کې له هغه رئیس چې طالبان واکمن شوي د افغان امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړو حکومتي کارکونکو لاریون کوونکو د رسنیو کارکونکو لګکیو او د بشري حقونو د مدافعینو د وژل کېدو د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي او جبري ورکېدو په اړه جدي اندېښنې موجودې دي او دغه سازمان په اړه اندېښمن دی. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې طالبانو د بشري حقونو د برابر ټینګښت ژمنه کړې خو لا هم جونې ښوونځیو ته نه ځي، مېرمنې د کار اجازه نه لري او دوی نشي کولی په آزاد ډول تګ را تګ وکړي. دغه سازمان په طالبانو غږ کړی چې د بشري حقونو د برابر ټینګښت په برخه کې د خپلې کړې ژمنې عملي کړي. یاد سازمان وړاندې ویلي چې طالبان د خپلو وعدو د عملي کېدو لپاره زیاتو هڅو ته اړتیا لري. له بلې خوا په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي روزمیری ډی کارول افغانستان ته د خپل 3 ورځني سفر په پای کې د پنځشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې طالبان باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي. هغه وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې ټولګډونو حکومت د بشري حقونو ټینګښت او د میرمنو حقونو تر رسیدنه هغه موارد چې باید طالبان یې په اړه جدي کار وکړي. د اغلی ډی کارول په وینا په افغانستان کې د 3 ورځني سفر په ترڅ کې دا وموندل شول چې اوس هم جنې غواړي ښوونځیو ته لاړ شي، مېرمنې غواړي کار وکړي او بشري حقونه باید په سمه توګه ټینګ شي. نوموړي په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه جدي اندېښنې ښودلې او ویلي دي چې دوی ته باید خپل حقوق ورکړل شي. سره له دې چې طالبانو د ملګرو ملتونو دغه څرګندونو ته تر اوسه زموږ اړیکې نه دي را ځواب کړي خو له بلې خوا بیا د افغانستان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هغې اعلامیې هرکلی کړی چې شاوخوا 1 اسلامي سازمانونو او علماو د افغانستان په اړه صادره کړي. د اسلامي نړۍ 1 سازمانونو او علماو په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره له ټولې نړۍ غوښتي چې په افغانستان کې خپلو بشري مرستو زور ورکړي او د افغانانو لاسنیوي وکړي. دغه سازمان وړ مورس په ویلامې کې د افغانستان د کنګل شوی او پیسو د آزادیدو غوښتنه وکړه او وی ویل چې اسلامي هیوادونو د افغانستان سره په دې برخه کې همکار دي. په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اسلامي هیوادونو د دې اعلامیه هرکلی کړی ویلي چې دا د روښانه راتلونکي لپاره یو مهم ګام دی. د وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د اسلامي هیوادونو دغه اعلامیه کولی شي په افغانستان کې روانو حالاتو د کابو کېدو لپاره لار آسانه کړي. د نړۍ سازمانونو او اسلامي هیوادونو په داسې حال کې خپلې اندېښنې د افغانستان په اړه خبروي چې په دغه هیواد کې خلک له هر بل وخت څخه په سخت اقتصادي ناورین کې ګیر پاتې او د فقر کچه هم ورځ تر بلې په لوړېدو ده.
بلخه د بشری حقوقونو د څار سازمان وای افغانستان د بشری حقوقونو لپاره سخت ورزی تیری د دې سازمان د خزو د برخې مرستیالي هیدربار ازادي رادیو سره په یوه مرکې کې له خزو سره د طالبانو په چلن سخت نیوکه وکړه او وی ویل یو شمیر هغه افغان جون چې وسله خونځیو محروم دي ممکن بیا هیڅ کله خونځی تستنی نشي. له هیدربار سره په دې اړه صفی الله ستانکسی مرکه کړې.
It's been almost 4 months. د طالبانو لبیا واکمنی دوه څلور میاشتې ووتې. د طالبانو کړنې څنګه ارزوي؟
دا د بشري حقوقو او په ځانګړې توګه د شوزو د حقوقو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې لسګونو میلیونه جنو او شوزو څخه د هغوی حقوقونه اخیستل شوی دي او هغوی په دې لټه کې دي چې له دغه شرایطو سره څنګه مخ ته لاړ شي.
د بشری حقوقو د څار سازمان څو وخت مخکې راپور خپور کړی و چې شاوخوا سل پخوانی افغان سرتیری یا وژل شوی یا تریتم شوی یا مسارایي محاکمه شوی. څومره دغه پیښې جدي او مستند شوی او څوک تاسو ته خبر درکوي؟
زه باید وایم چې دا وژنې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې یوازې د څلورو ولایتونو دي. دا یوازې یوه وړه بېلګه ده چې دغه هیواد کې څه تیریږي او ښکاروي چې که څه هم طالبان هغو خلکو ته چې پخوا ورسره مخالف وو د بخښنې اعلان کړی، خو نه یوازې دا چې په ګڼو قضیو کې دا خبره غلطه ثابته سوې، بلکې دوی دا پروسه یعنی د خلکو د ثبتولو چل د دې لپاره کارولی چې دا کسان ورته معلوم سي او بیا یې وروسته ترې تم کړي.
پابلش د دغه راپورونو خبرول فکر کوي په طالبانو کافی فشار راوړي هغه کارونه چې کوي باندې کړي که څنګه؟
نه پوهېږم چې دا به کافی فشار راوړي که نه، خو تل مهمه ده چې پوسو هلته څه تیریږي. یو شی چې اوس افغانستان کې ډیر ننګونکی دی هغه دا دی چې طالبانو سخته هڅه کړې چې افغان رسنۍ غلي کړي او دا په دې معنی ده چې موږ به د هغو مسئلو په اړه چې هلته پیښېږي ډیر لږ خبرېږو.
About women and girls. د خزو او نجونو په اړه، د افغان نجونو ګڼ ښوونځي تړلې دي. طالبانو له اولې ورځې ژمنه کړې وه چې دغه ښوونځي به بیرته پرانیزي او د دې مسلې لپاره یو حل لار پیدا کوي، نو څنګه په دوی باندې باور کولی شو؟
موږ پر دوی باندې په ټوله کې باور نه سو کولای. کله چې هغوی وایي موږ حل لار ورته پیدا کوو، دا معلومه نه ده چې دوی د څه لپاره حل لار لټوي. که افغانستان کې بلد نه یاست، نو فکر کوئ چې دوی غواړي د نجونو او هلکانو ښوونځي سره جلا کړي. مګر که افغانستان سره بلد و اوسئ، په دې خبر یاست چې دولتي مکتبونو کې وار د مخه له متوسطې پورته د نجونو او هلکانو ښوونځي سره جلا دي، نو دا واضحاً یو غلط دلیل دی. زه فکر کوم رښتیا دا دی چې طالبان په دې باور نه لري چې نجونې له متوسطې پورته ښوونځیو ته پرېښودل سي، خو دوی د نړیوالې ټولنې له سخت فشار سره مخامخ دي او دوی په دې لټه کې دي چې څنګه له دې فشار سره مخ ته لاړ سي او هم هلته د خلکو لخوا له فشار سره مخامخ دي. ځکه افغانستان په تیرو شلو کلونو کې ډیر بدل سوی دی او ګڼ افغانان غواړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړ سي، نو طالبان په دې لارو چارو فکر کوي چې څنګه دې مسالو سره مخ ته لاړ سي. څومره مسایلو په اړه کابل او څومره د ولایتونو پر سطحه یا کلیواله کچه باندې پریکړې وکړي، خو نجونو د ښوونځیو ډیر وخت له لاسه ورکړی دی. ځینې نجونې به حتی که ښوونځي پرانیستل سي هم په دې ونه توانېږي چې بیرته ښوونځیو ته ستنې سي، ځکه ځینې به یې واده سوي وي. د ځینو پلرونه به له بد اقتصادي حالت اغېزمن سوي او د لګښتونو توان به نه لري چې نجونې ښوونځیو ته ولیږي، نو دا په دغه هیواد کې د نجونو لپاره واقعا یو ناورین دی.
د بشری حقوقو د څار د سازمان د خزو د برخې لمرستیالي هیدربار سره مو د ازادي راډیو مرکه اوریده. یادونه کوو چې وروسته په خبرونه کې په افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت په ځانګړې توګه د نجونو او خزو د حقوقو پر موضوع د طالبانو د حکومت له ویاند او د اطلاعات او کلتور وزارت لمرستیال زبیح الله مجاهد او د افغانستان د ملي شورا د پخوانی غړي شکری بارکزی سره یو تود بحث هم لرو چې په همدې موضوعاتو راڅرخي.
جوان
آزادی
خزینه په سر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
په منځنی ختیځ کې د امریکایي سوکونو عمومي قمندان جنرال فرانک مکینزي وایي القاعده شبکه هڅه کوي چې په افغانستان کې بیا د پښو ځای پیدا کړي. د پاینې حال کې ویل چې له استخباراتي معلوماتو پرته ګرانه ده چې د القاعده شبکې د غړو د شمیر په اړه څه ووایي، خو دا ویلی شي چې له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د دې شبکې د غړو شمیر ډیر شوی دی. اسمت ساروان پرې تفصیل لري.
په منځري ختیځ کې د امریکا تر ټولو جګپوری پوځي قمندان وایي د اګست په نیمایي کې له کله چې امریکایي پوځیان له افغانستانه وتلي، د القاعده سخت دریځې ډلې حضور په دې هیواد کې یو څه زیات شوی دی. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته راپور له مخې جنرال فرانک مکینزي وویل د افغانستان نوي طالب واکمنان په خپل منځ کې پر دې اختلاف لري چې له القاعده شبکې سره د اړیکو د پرې کولو په باب د 2000 د فبروري د 9 نیټې موافقه عملي کړي او کې سرغړونه وکړي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان له اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې همدا راز وویل، له افغانستان د امریکایي پوځیانو او استخباراتو له وتلو وروسته ډېره ګرانه شوې چې په افغانستان کې د القاعده او نورو سختریزو ډلو څرک ولګول شي. دی وایي د پخوا په پرتله په افغانستان کې د سختریزو ډلو د څرک معلومولو وړتیا شایي اوس شاوخوا 1 یا 2% وي، خو که ناممکنه نوی نو ډیره سخته ده چې یقیني کړي القاعده یا اسلامي دولت ډله له افغانستانه امریکا ته ګواښ پېښولی شي.
زه په دې باور یم چې القاعده او داعش دواړه په داخل د افغانستان او په نړیواله کچه نوي کسان جذبوي.
د جنرال مکینزي په وینا بیخي ښکاره ده چې القاعده هڅه کوي په افغانستان کې ځان فعال کړي، خو ځینې سختریزي افغانستان ته له بې کنټرولو پولو ورځي چې د امریکا لپاره د هغو د شمیر معلومول ګرانه کار دی.
زه فکر کوم چې القاعده بیا په پښو د درېدو هڅې کوي. تر دې نور د اوس لپاره څه نشته، خو زما په باور القاعده غواړي چې په افغانستان کې بیا منظمه شي.
القاعده شبکې په 2000 میلادي کال د امریکا په نیویارک او واشنگتن کې د سپتمبر د 11 حمله تنظیم کړې وې، او له همدې کبله امریکا په 2000 میلادي کال د طالبانو پر رژیم برید وکړ او هغه نسکور کړ. مکینزي او نورو امریکایي چارواکو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو تر وتلو مخکې هم ویلي وو چې د ځواکونو له ایستلو وروسته دا خطر شته چې طالبان خپل ژمنې ماتې کړي او د القاعده په شان سخت دریځو ډلو ته پناه ورکړي. د وویل د اګست له 1 وروسته چې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل، امریکایي پوځیانو په افغانستان کې هیڅ برید نه دی کړی او بریدونو ته استخباراتي معلومات پکار دي. مکینزي القاعده د طالبانو لپاره هم لوی ستونزه وبلله، ځکه چې له دې ډلې سره د اوږدې مودې لپاره اړیکې پاللې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکرين په پوله کې د روسي د پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه د اوکرين او ختیځ اروپا له یو شمېر نورو مشرانو سره خبرې کړې. ولسمشر بایدن په خپلو خبرو کې د اوکرين د مذکنې بشپړتیا ملاتړ کړې او شمنه یې کړې چې د اوکرين په اړه پریکړه او خبرې به له اوکرين پرته نه وي. اسمت ساروان پر تفصیل لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی ته پرون وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د اوکراین پولو ته څیرمه د روسي ځواکونو د راټولېدو په وړاندې د اوکراین د مزکنی بشپړتیا بشپړ ملاتړ کوي. سپینې ماڼۍ د دواړو ولسمشرانو له خبرو وروسته چې نږدې 90 دقیقې دوام وکړ په یوه خبر پاڼه کې وویل بایدن د اوکراین د مزکنی یووالي او ملي حاکمیت په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو دښمنۍ پخلی وکړ. بایدن دا هم څرګنده کړه چې د امریکا متحد ایالاتونه متحدان او شریکان پر دې اصل ولاړ دي چې له اوکراین پرته د اوکراین په اړه نه خبرې کوي او نه کومه پریکړه. بایدن په ختیځ اروپا کې هم د ناتو د نهو غړیو هیوادونو مشرانو ته ټلیفون وکړ او د اوکراین په پوله کې د روسي پوځیانو د راټولېدو په اړه له هغوی سره خبرې وکړې. د لخپلو متحدانو په ګډه د دفاع په اړه د ناتو د اراده چمتووالی او یووالي پر اړتیا ټینګار وکاوه. د لیتوانیا د ولسمشر سلاکار استا سکانی سیګریتی وویل
بایدن د پولند، رومانیا، هنګری، بلغاریا، چک جمهوریت، سلواکیا، لاتویا او لیتوانیا مشرانو ته د پوځي وړتیاو د زیاتولو ژمنه ورکړه او وعده یې وکړه چې د سیمې په اړه په پریکړو کې به دوی شامل کړي. خو د سپینې ماڼۍ په بیان کې د پوځي مرستې یادونه نه ده شوې. د سپینې ماڼۍ په بیان کې د ناټو له اروپایي غړیو سره د نږدې مشورې او همغږۍ د دوام د ژمنې یادونه شوې ده. تېره اونۍ ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړ چې که مسکو پر اوکراین حمله وکړي له سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ شي. په وروستیو میاشتو کې پوتین او نورو روسي چارواکو ویلي چې له ناټو سره د اوکراین یو ځای کېدل ورته د سرې کرښې په معنا ده او د مسکو له ناڅرګند غبرګون سره به مخامخ شي. اوکراینی ځواکونو ویلي چې شاوخوا نوي زره روسي ځواکونه د اوکراین پولې ته نږدې او په کریمیا ټاپو وزمه کې ځای پر ځای شوي دي. روسیې په 2014 میلادي کال کې کریمیا له اوکراینه جلا او په خپلې خاورې پورې ونښلوله. روسیې په تېرو کلونو کې لومړی ځل دومره ډېر ځواکونه له اوکراین سره پر پوله ځای پر ځای کړي دي چې له کبله په اوکراین او لویدیځ کې د خطر زنګ کړنګول شوی دی.
پام دی رپورت سره رسیږو. بحث دوستانو لکه نن چې د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي، ازادي راډیو په دې اړه یو ځانګړی بحث ترتیب کړی. میلمانه دي د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی شکریا بارکزی. د بحث وړاندې کوونکی ملالۍ بشیر ده.
سلامونه، زه ملالۍ بشیر یم. د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په دې بحث کې را سره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استاذ او په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی ګډون کوي. مننه له دواړو میلمنو. لومړی پښتنه به له مجاهد صاحب څخه وکړم. تاسو موږ ته ویلي چې د ښځو د کار لپاره به یو چوکاټ رامنځته کړئ. ستاسو تر تک سلور میاشت کې دونکې دی او ملګری ملتونه وایي چې د ښځو بې وظیفه کېدل به په کورنیو ناخالصو عوایدو کې تر یو میلیارد ډالر پورې د کمښت لامل سي. د چوکاټ رامنځته کولو کار تر کومه ځایه رسیدلی دی؟
لومړی تاسو استاذ ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې خپل سلامونه وړاندې کوم. اول خدا وایي چې د ښځو لپاره په هغه پروسیجر باندې کار روان ده چې کومه برخه په دوی استخدامیږي او ماحول او دی شرایطو په مسائل کې دوکې اړوند ادارې بوخت دي. په تعلیمي ادارو کې داسې په تعلیمي عالي تحصیلاتو په وزارت کې، صحت په وزارت کې، په پولیسو په برخه کې، د هوایي ډګر په برخه کې، د احصایې په برخه کې، د پاسپورت په برخه کې په دوکې استخدام شوي دي. نور هم کار روان ده. ګام په ګام هیله داسې وړاندې لاړ شو. او بل دغه د ملګرو ملتونو کوم راپور چې راغلی داسې په دې کې وړاندوینه شوې چې د عوایدو باندې به اثر وکړي. یو خو عمومي په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت لږ څه ستونزو سره لاس او ګرېوان ده، چې نارینه تجاران هم مشکلات لري او نور کاریګر هم. ولې ښځو په اقتصاد به ځکه اثر منفي دی، دې له وجې نه وي چې دوی کار نه کوي. په کور کې ټولو ته معاشات رسیږي، معاشات ورکول کېږي، نو انشاءالله چې دوی غیر حاضر نه دي، له کارونه نه دي منفق شوي. صرف د استخدام په برخه کې لږ څه ستونزې دي. امید کوي در حل شي.
اغلی بارکزی، تاسو واوریدل چې مجاهد صاحب وویل چې ښځو ته به د پر کور معاش ورکړل سي. ښځې ولې نه دي خوشاله؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، ستاسو محترم کتونکو او اوریدونکو ته. نن په افغانستان کې موږ د بشري حقوقو هغه ورځ لمانځو چې افغانستان یو بشري ناورین سره مخامخ دی. که تاسو فکر وکړئ چې ښځې صرف دې لپاره باید ژوند وکړي چې په کور کې محدوده پاتې شي او هغې ته خواړه او کالي ورته ورکړل شي، دا یو منفي نظر د ښځو په اړه باندې دی. ځکه چې ښځه هم نارینه په رقم باندې انسان دی او د هماغو حقوقو مستحق کیږي کوم چې نارینه کیږي. دا چې معذرتونه هم وړاندې کیږي چې د کار محیط ورته ناسالم دی، او یا هم د ښځو شتون په ټولنه کې او د هغوی نقش د افغانستان په اقتصاد کې هیڅ کم اغیز نه لري. زه فکر کوم دا ارتباط نیسي چې دوی د افغانستان د وضعیت نه او د ښځو نقش په ټولنه کې په اقتصادي چوکاټ باندې څه اغیزتیا لري، دوی ډېر معلومات نه لري. زما په اند ښځې نه تنها یوازې کار لپاره، بلکې د دې تر څنګ د تعلیم لپاره هم باید زمینه ورته برابره شي. دا چې دوی وایي چې نارینه تجاران په دې معنا باندې نه دي چې ښځې تجارت کې کار بوخت نه دي، شرکتونه نه لري، او هیرم نشی چې تر ننه پورې هم د افغانستان هغه شیان چې موږ پرې ویاړو د بیلګې په ډول باندې تر اوسه پورې هم قالین د افغان میرمنو په خپلو لاسو باندې جوړیږي چې هغه د اقتصاد یوه ستره برخه ده. دا په دې معنی باندې نه ده که چیرته ښځه په کور کې یا د باندې د هغې شتون د ټولنې په اقتصاد باندې مثبت او سالم اغیز نه لري. البته دا حق باید ښځو ته ورکړل شي چې خپله خپل کسب انتخاب کی چې غواړي کور کې دننه یا کور کې باندې. او زه فکر کوم چې طالبان لپاره به لا به ډېر وخت ونیسي چې دوی پوه شي چې ښځې په ټولنه کې ځای کم دی، اغیزمنتیا یې څه ده، او دا چې ښځې په سیستماتیک ډول باندې د سیستم نه لرې پاتې شي ناورینونه به څهیي، او دا څه منفي اغیز په ټولنه او په کاري سیستم باندې به ولري.
مجاهد صاحب، ستاسو په وزارتونو کې او پر نورو لوړو پوسټونو ولې ښځې نسته؟ د ټول شموله حکومت رامنځته کولو لپاره آیا تاسو ښځو ته د ونډې ورکولو نیت لرئ؟
اول خو زه د خبرې اشاره وکم، ما ویل چې ښځې د کار او د تجارت او بیلابیل برخو کې حق لري چې کار وکړي، د ماحول په جوړېدو باندې کار روان ده. ولې دا د اقتصاد موضوع د ښځو ته حضور پورې اوس وسړل دا مناسب او جای نه بولم، ځکه چې اوس صنعتکارې مېرمنې ټول خپل صنعت ته اوس هم دوام ورکوي. موږ کوم صنعتکار نارینه سره د هغو په څنګ کې ښځینه هم لرو، او د څو اونۍ وړاندې د دوی یوه مجموعه ما خپل حضور کې درلود، هلته ښځې فعاله وې، ښځې صنعتکاران یو له نمایشګانو لیدنه وکړه. نو هغوی کله بېکاره شوي دي چې اثر یې منفي ده، که اثر یې منفي وي د دوی له کار له محرومیت له وجې وي دا خو نه دي شوي، او دا که په عموم کې تجارت متاثره شوی ده، د نارینه وو برخې هم متاثره شوي دي، په دې کې بس طبعا ښځینه وو برخې هم متاثره کیږي. ما وویل چې د ښځو د کار دپاره، د ښځو د فعالیت دپاره به زمینه مساعده کړي، موږ انکار نه ده کړی، ولې د شرایطو فراهم کېدل ورته اړین دي. په اسلامي هېواد کې ځوان کوو ښځې ټول التزام لري، هغه قوانین کې چې شریعت او اسلام مخترح کړي. او بله موضوع داسې په حکومتي اډانه کې باید د ښځو حضور ته هم کار وشي، داسې په کوم پوسټ تر کومه ځایه تر کومه حدوده پورې زه وړاندوینه نه شم کوی، ولې موږ د دې نه انکار نه کوو چې په ټولو اړینو برخو کې به ښځې فعالیت لري او کار به کوي، خو دغو شرایطو له سره سم سي اسلامي شریعت دی.
اغلی بارکزی، تاسو واورېدل چې مجاهد صاحب وویل چې د ښځو د کار لپاره ماحول سم نه دی. آیا تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې د ښځو لپاره ماحول سم نه و یا نه دی؟
زه غواړم مجاهد صاحب ته ور په یاد کړم، د طالبانو په لومړي دور کې هم دغه معذرتونه د افغانستان میرمنو ته وړاندې کېدل چې ماحول سم نه دی او موږ به په دې باندې کار وکړو. 5 کاله ووتل او دوی هغه ماحول ونشو کولای چې ورته برابر کړي. که چیرته ماحول نامناسب وي، ناامني، فاسد وي، په هغې کې ښځې او نارینه دواړه شته. دا په دې معنی باندې نه ده چې که چیرته ښځې په کور کې نه محیط سالم کېږي او که یوازې نارینه یې هغه محیط به ډېر ښه. زه فکر کوم د ماحول خبره، د محیط خبره، دا هغه پلمې دي چې د افغانستان میرمنو ته په اول ځول کې هم د طالبانو د ادارې لخوا څخه ورکړل شو او اوس هم بیا هم هغه پخوانۍ قصې دي. خو دا ځلې تفاوت هم دا دی چې اول موږ تېره تجربه هم ترلاسه کړې ده، او په دویم قدم کې دا ځلې د افغانستان خلکو سره چې دوی مخامخ دي دا هغه پخواني خلک نه دي، دا هغه نسل نه دی چې صرف د داخلي جنگ نه ستړي او پوښتي چې یو سوله ورته راشي. دا هغه نسل دی چې ټکنالوژي سره آشنا دی، تعلیم او معرفت او تحصیل باندې سنبال دی. دوی هر یو خپل حق اوس پیژني. دا تیر 40 کاله که چیرته په افغانستان کې ډیر کارونه وشوله، که نن طالبان وګوري په کوم وضعیت دوی افغانستان خوشی کړله، چې شاید لوده سرمایه څومره وه، مانوي او بشري سرمایه څومره وه، نفوس څومره وو، او چې نن راغلي دي او پوهشي دا تفاوتونه خپله بزغر د ښې چې په تیر 40 کلونو کې څومره کار او پرمختګ شوی دی. زه فکر کوم دا پلمې نور نه د افغانستان میرمنو ته منل وړ دی، نه دنیا والا ته، نه د افغانستان خلکو ته. دا څه رقم
مو هیته چې نه جوړیږي. مجاهد صاحب، تاسو واوریدل چې اغلی بارکسی وای چې تاسو پلمې جوړوي، آیا تاسو رښتیا شته ته پلمې جوړوي؟
زه دا خبره سره موافق نه یم، دا د خپل نظر د سره برداشت لري. اول د اسلامي مراد په لومړي 5 کلونو کې هم موږ د جنگ نراوتل نه وو، او اقتصاد هم ضعیف وو، موږ د امریکا پارتنر نه وو، د اروپا پارتنر نه وو، د ناتو په غوړ کې نه وو، او موږ په تنه افغانستان کې اوس د جګړو مرایستلې او د تنظیمي بدبختیو نه موږ ته راپاتې اوس. طبعا شرایط فراهم کول وخت نیو باید انتظار وسی او اوس هم دغه سیسه موږ لاس راوړنې بوره افتخارم پکېږي دا د متاسفانه د اشغال په زمن کې نو زمنم سه پرمختګ او تغیرات برغلی وي په مختلفو برخو کې موږ هم تغیرات کړو موږ هم پرمختګ لرو په خپل برخه نو تاسو سره جمع کیږي د وخت تیرېدل په خپل انسان انتخاب کې او ماشوم سه تر کاله مخکې دوه کلن وو اوس د تبان دوه ویشت کلن دی چا لاسته راوړنه نه ده د طبیعي ښورش ته وخت دي او انشاءالله له دې ایسته به هم دا پرمختګ روان وي ولې موږ انکار نه ده کړی چې موږ د چا حق نه ورکوو د چا په وړاندې درېږو دا شی باید موږ ومنو چې د ښځې او نر دپاره به زمینه مساعدېږي کار به کوي اوس د نارینه او حضور هم موږ نه ورستل فساد پاک کړی هغو سره مبارزه روانه ده
بله تاسو څه ډول یو شورا لري په دې اړه باندې چې د ښځو حقونه تعین سي څوک په دا حقونه تعینوي او د دوی د حقونو د تضمینولو لپاره به څوک کار کوي او په دغه شورا کې چې تاسو به یادونه کوي چې تاسو مخکې موږ ته ازادي راډیو ته تاسو ویلي و د دې شورا په اړه آیا ښځې پکښې کېدي
هغه ته خبره دا ده چې موږ د هغه شرایط موږ ورته فراهم کوو له اجتماعي پلوه او له نورو اړخونو له ستونزو ډېر نه لرو د اسلامي احکامو د تطبیق په برخه کې موږ ستونزې درلودې او لرو یې د دغه مسلې د رفع او د حل لپاره د علماو د پوهانو یوه غونډه رابللېدونکې ده دا اوس په دې باندې کار روان دی چې پروسیجر له مخې نه علما راټول سي د افغانستان دلته یو اړخ مبارزه کړې د یو هدف لپاره موږ تنازوند او د خېټې د کول ځان پټ ساتل او یا مثلا محدوده د دنیا مادي اهدافو لپاره مبارزه نه ده کړې شل کال زلت خلکو ډېرې درنې قرباني ورکړې او مانوي ارزښت لپاره وي چې هغه د اسلام دین احکام تطبیقېدل په ټولنه کې دي او په سالمه توګه د دې لپاره چې دغه تطبیق څرنګه منځ ته راځي د علماو یوه شورا دا غوښتل کېږي له هغو به دا برخې چې موږ کوم نه یې توانېدلې چې هغه عملي کړو د ښځو برخه ده
په دغه شورا کې به
مختلف د بانکونو برخه ده مشکل سره مخ یو حکومت وظیفه لري د علما راټول کړي دینی په لور د ستونزه متحال الله خلاص اسي موږ نه څوک وایي مخکنو نظامونه غونډې کړي نار څوای وای دي موږ خپل سره عمل وکړو موږ یو مانوي ارزښت لپاره مبارزه کړي ساته ځواکونه لرو غوټول ځان قربان کړي د هدف لپاره د پیسو لپاره د مادي شان لپاره نه اوس هغه وختنه لري چې باید اسلام تطبیق شي چې کوم لپاره موږ قرباني ورکړي حکومت دی یو مسول جهاد په توګه وظیفه لري چې باید اسلام تطبیق کړي د دې لپاره چې دا ستونزه حل شي علما او یو شورا به جوړیږي هغه به دغه کرخي واضح کوي مختصر سرک په خلاصي لار په خلاصي چې حکومت کوم وظیفه در څنګه مختلفات شي ارتیا په نظر کې نیسو مثلا د پرمختګ خبره ده د خوځو د حضور او فعالیت خبره ده د غو د رشد خبره ده د غو د تعلیم ارتیا ده د غو د ماحول او ماحول ارتیا ده په دې لپاره سالم لار ده هغه مخته مشخصه کې چې حکومت اوس کول په روکه آزاد تاګو کې او ته تاسو له خوان د اعتراض هم لاندې نسی خپل ځواکونه سم قرباني وکړي او هم پوه سي موږ هدف دغه شی او دنیا ته یو څه نمونه وړاندې کوي چې ډېر سالم
آیا په دغه شورا کې بشه دی کنه
دا مسله د دینی په لور بحث لاندې نیول کیږي امکان لري د خزینه او هغه خز په شریعت کې تخصص لري یغونه هم نظرونه وغوښتل سي راټول سي ولې دغه موضوع تر ډیره پورې د افغانستان علما دینی پوهان دي د دیني اړخ مخته او ستونزې حل کی کوم دی ولست په توګه باندې بدوی ته مخته کې ودل کیږي دا ستونزې د دیني حل لار را پیدا کی تخنیکی حل لار یا نور اجتماعي حل لار دغه لپاره نو متخصصین لرو نو ادارې لرو او به جوړ را ولي یو سیستم به جوړ کی د دیني اړخ حل کول د دیني علما او کار ده په دې شورا کې به علما وی خو خزي بنوي ولی کوم برخې د خزینه پوهانو په شریعت کې معلومات لري اړول دي غوونه مشورې راټولېدل
بارکسي صاحب تاسو ووریدل مجاهد صاحب وویل چې د شوزو شتون په د شریعت لحاظوي په هر برخه کې
دین تر ټولو مهمه خبره ده خو متاسفانه یو ډول په دې فکر او نظر باندې دی چې د وګړو پر اتاک سره افغان خلک مسلمانان شوي دي یا حتی په دنیا کې دی غواړي چې اسلام خپور کی حالانکه دوی د اسلام په نامه باندې یو هغه داغ دی چې متاسفانه د مسلمانانو په مخ باندې وهل شوی لګول شوی زه غواړم چې مشخص پښتنې یا مسائل مطرح کړم اول آیا افغانستان او د افغانستان خلک یوازنی اسلامي نظام او خلک په دې نړۍ کې چې تر یو میلیارد ډیر مسلمانان دي شته په دې نړۍ کې کنه دویم آیا پاکستان چې د یو خزې لخوا څخه اداره کېدل مسلمان ملک او کنه ځکه همدغه مسلمانان چې نن راغلي افغانان مونږ مسلمان کوي او دا دی په دې باندې دي چې یعنی د دوی پلرونه او نیکونه چې په افغانستان کې ژوند کوو مسلمانان نه وو، د یو اسلامي نظام تر چتر لاندې نه وو، ځکه هغوی مبارزه ونه کړله، ځکه هغوی د وخت او د زمان د رژیمونو سره جنګ ونه کړ. یعنې دا په دې تیر 40 کلونو کې افغانستان مسلمانۍ ته رابلل شوی، دوی بلندلیک ځان سره راوستی دی. مګر دوی په هماغه کور کې ځوان کاوه او مالته یې سایسته او مالته دوی لوی سو چې یوه ښځه هغه کور اداره کوله چې هغه بېنظیر بوټو وه. د دې تر څنګ آیا نور اسلامي ملکونه نشته؟ تاسو مهرباني وکړئ شاهي نظام وګورئ، عربستان سعودي، اماراتي نظام وګورئ چې دوی ډېر لیوالتیا ورته لري، امارات متحده عرب، ورشه جمهوري نظامونه وګورئ، مصر چې د مصر په الازهر کې د اسلام تر ټولو ډېر پوهان هلته شته. تاسو ورشه هغه نظامونه وګورئ او بیا راشئ وایستئ چې په افغانستان کې دغه شی برخلاف د اسلام. یو دا دی چې د اسلام نه استفاده کیږي، سیاسي ګټه اخیستل کیږي. یو دا دی چې په حقیقي لحاظ باندې یو څوک مسلمان دی، یو مسلمان ته په اول قدم کې جهاد افضل فرض دی چې خپل نفس سره مبارزه وکړي، او د دې نفس مبارزه اولنۍ کرښه هم دغه ده چې خپل سترګې وساتي.
بله مجاهد صاحب څخه به پوښتنه وکړم.
زبل موضوع ته راځم.
بله،
دا هغه اسلام دی چې د پیغمبر خزه تجارت کاوه، صحیح؟ دا هغه اسلام دی اولنۍ څوک چې بیعت یې وکړ اسلام ته خزه وه. دا هغه اسلام دی چې ډېر روایتونه د ښځو لخوا څخه نقل قول شوی دی. نو زه نه پوهېږم چې د اسلام او دا د طالبانو اسلام په مابینځ کې څومره واټن شته، او دوی ولې غواړي د افغانستان میرمنې د هغه سیاسي معاملاتو قرباني کی چې خلک په تیارو کې واسطه وساتي. که چیرته خلک د تعلیم نه محروم پاتې کیږي، په دې معنا باندې چې یو ټولنه پرمختګ نه محروم پاتې کیږي، که چیرته دوی پلمیرا ولی او وایي چې ولا زمینه د تعلیم لپاره برابره نه ده، تاسو افغانستان د معرفت ترقی او تعلیم للارې نه یو باسي، او که چیرته راځي تاسو وایسته چې ولا دا تیر شل کلونه اسي او دسي تر تاسو ډیر خو هر څه توا هم بین المللي رسمیت درلوده، هم داخلي مشروعیت درلوده، هم د عقل دسي افغانستان تاسو ته پلاس درکړل شو چې تاسو په سل کال نور ولا کې جوړ کوی شئ، ځکه تاسو د پوریا خپل ذهن چې د یو بل منلو لپاره دی، که قوم دی، که زبه ده، که مذهب دی، او که جنسی جوړښت دی، او ټولنه کې ده د تفاوتونو ترڅنګ او یا هم سیاسي افکار. زه تاسو سره هیڅ مشکل نه لرم، زما سیاسي فکر بیل دی، تاسو سیاسي فکر بیل دی، ته ما افغانې زه ما افغانې، تر تاسو ما به ډیر په دې وطن کې خواري او قرباني تیر کړي او ګاللې مې دی، او تر تاسو به زما ډیر دی وطن ته وښو کیږي. مګر خبر هم دا ده چې موږ راځو پلمې په ما باندې کې جوړو، او دغه پلمې متاسفانه د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د خلکو نه غچ اخیستل دی، هغه هم د نورو پلم سره.
مجاهد صاحب، تاسو خبرې واورېدلې، د نورو هیوادونو سره د افغانستان پرتله بارکزی صاحب وکړه، آیا تاسو د دې خبرې سره موافق یاست چې د نورو هیوادونو اسلام د افغانستان یا د طالبانو له اسلام سره توپیر لري؟
نه، اصلي موضوع دا ده چې بارکزی صاحب بیچاره نور ښه دغه تحصیلات یې کړي دي، په سیاست کې هم پوهېږي، په نورو مسایلو کې هم په اسلام باندې پوهېږي. سمه ده، وجه دغه ده چې دا بیچاره د سیاسي زاویې نه د اسلام مسایلو ته راغله. اول وایي چې افغانستان مخکې مسلمان نه، اوس مسلمان شو. افغانستان 1400 کاله مسلمان و، ملت مسلمان و، حکومتونه مختلف کې تیر شوي، حکومتونه داسې هم تیر شوي چې دلته کمونیستي حکومت و، هېڅوک انکار نشي ځینې کولی، او دا اوس هم د امریکا یو کپل سوی رژیم شل کاله، ډېر هم څوک انکار نشي کولی. دا بیرته اصلاحات غواړي. افغانستان ټولنه مسلمانه ده، ولې دلته د اشغال سره حساسیت ښودل کیږي په نورو ټولنو کې نشته؟ افغانستان خلک باید په نورو باندې قیاس نه کړو، په نورو سره متفاوت یو، موږ هېڅ هم د امریکې او د نیمې نړۍ سره شل کاله جنگ نه ده کړی، موږ کړی، یعنی موږ حساس دي مسلې سره، موږ هېواد دي چې اسلام سره زر اعظم ستونزه ده. او دا مسایل د اسلام او د دین مسایل به د پاکستان پورې تړه، دا بل نه پوهېده چې پوه هوي دلته زموږ دیني علما ستې سپینګیرې علما دي، د بلخ کې ناز ده، په فراه کې ناز ده، په هرات کې ناز ده، په منابرو کې، په مدارسو کې، په دیني بخشونو کې، د هغو نه موږ مشوره اخلو. موږ د کوم بهرني هېواد نه علما نه راغواړو، نو اوس ته سپینګیرې علما هم د پاکستان لاسپوستې بولې، هغه دیني کتابونه، فقه اسلامي د امام ابو حنیفه رحمه الله کتابونه دي، او دغه تجویزونه دي دغه فقهي قاعده دي داسې د نورو فقهاو او یا هغه حدیث شریف چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث او اقوال دي یا قران کریم چې په لاسو کال مخکې نازل شوی په غو باندې موږ یو قانون تطبیقو جوړو سیستم جوړو هغه ځکه چې پاکستان بول نه دا ستونزه لري او قدر لري بیچاره پر صورت موږ د دې هیواد لپاره لوی قرباني ورکړي دا قرباني د یو هدف مانوي هدف لپاره و دلته نه مصر ده نه بل کوم هیواد دلته هغه خلک اوسېږي چې د اسلام لپاره ډېره ستړیا یې ګال 2 میلیونه موږ انسانان شهیدان شوي د دې هدف لپاره نو بنا ان موږ نس کوی دا هدف موږ ته ډېر په لوړه بیه تمام موږ نس کوی چې د دې هدف نه تیر شو بې له شک چې مصر کې اسلام هغه رقم په سیاسي چوکاټ کې نه ده تطبیق لکه څنګه چې شریعت وایي لکه څنګه چې خپله د اظهار علما وایي بې له شک چې په نورو ټولنو کې دې مثالونه ورکړي شریعت په سیاسي چوکاټ کې هغه نه ده تطبیق لکه څنګه چې دغه دینی مصادر وایي پاکستان سیاسی اډانه او چوکاټ د اسلامي نظام نمائندگی نه کوي لکه څنګه چې د هغه ملک هیواد دینی مصادر کوم حکم کوي اداره کوم د دې نظام نه ده هلته خو تپل دي هلته خو څوک حاکمیت د چا په لاس ورغلی لکه شل کاله زموږ سرنوشت په لاس کې هغه دین مهم نه دی هغه ته دا مهم دی بس صرف مادي ارتقا دا ورته مهمه ده اسلام سره کوم وای نظام نست موږ سمپل نه لرو سي اسلامي نظام تشریح مصر مصر کې کوم حکومت مسلمین لخوا څو کاله مخکې جوړ شو دا اوسنی سیسي سره راغلی دی په زور باندې بېرته خو د تا پې وکړه نور هیوادونو کې داستون دي ستا افغانستان د څوک قیاس کوي نه په نور هیوادونو په مثال او بل د پاکستان کول د موږ مسله او قضیه تړل دا بالکل اقدامندانه ده دا باید هر څوک پوهېږي افغانستان خلک خپل اختیار لري خپله یې مبارزه کړې د خپلو اهدافو لپاره نه د چا د پاره اجنډا لرو نه نه هدف البته موږ غواړو د دې هیواد مؤمنه ښځه وي هغه سې ښځه وي سې لکه څنګه د اسلام په صدر کې بدانه تېرې سې لکه څنګه چې صحابیات تېرې سې دغه سې روایات دي هغه لې مثالونه ورکړي په روایتونو اسلام کړی موږ وایو هغه څه تجارت دلته وو چې لکه حضرت بیبي خدیجه رضی الله عنها موږ سره موافق وي ستونزه نه لرو ولې زه د هغه چا سره ستونزه لرم چې هغه غربي فکر لري هغه امریکایي فکر دلته تطبیقول غواړي اروپایي فکر تطبیقول غواړي د هغه لپاره کار کړی شل کاله د هغو ته څنګه ځغاسته او د هغو د هدف لپاره ځان ستړی کړی او اوس افتخار هم پکې هېڅ افتخار نه ده او هېڅ لاسته راوړنه نه ده هغه ستاسې کړي دي دا هېواد هم برباد کړی و فساد نهادي نه و قسم نهادي نه و پاشا نهادي نه و چې اوس موږ په کولو ستړي دا یو څو ودانۍ جوړول چې تجارانو خپل مټ کړی دی تاسو لاسته راوړنه نه دي دا هیوا تر څومره کورنۍ بمبار شوي دي څومره خلک تر بمونو لاندې مړه سو تاسو خوشحاله ځوان کوو پارلمان کې ناست چوکۍ ناست او خوشحاله ځوان هم لرو بانکونه چور کړه غلا وکړه کابل بانک ته سقوط وکړه نور مسایل ویر دي خپل تاریخچه دي خلکو نه لګسي پټول غواړي بنا ان موږ دې هیواد مالکین یو دا هیواد په هغه طریقه جوړول چې څنګه اسلامي شریعت وایي
بارکزي صاحب تاسو د افغانستان په پارلمان کې یو غړی واست آیا دا دغه سیهواد و چې فحشا پکښ کې عامه و
متاسفانه هر څوک د خپل علاقې ور مورد افغانستان کې ویني زه فکر کوم فحشا څومره چې پاکستان کې و په افغانستان کې نه و او نه کېدای شي ځکه زمونږ ټولنه فاحشه ټولنه نه و نه ده او نه به وشي یو دویم زه بیا هم
بله مجاهد صاحب وایي چې دوی د پاکستان استازي نه دي
زه تعجب کوم چې دی وای دی د پاکستان استازي لري زه تعجب کوم چې دی وای دی د امریکا سره جنگ کوي زه تعجب کوم چې دی وای چې دی سیاسي اسلام نه کوي صحیح زه راځم چې ته مجاهد صاحب آماده یې زه ته وایم اول خو دوی ایما په خبره باندې پوی نشوله ځکه چې ما په واضح ټکو باندې ویل چې افغانستان د سنوي چلوي کلمخ کې مسلمان شوی ښه اما هدف دا و چې یعنی تاسو او د تاسو نه مخکې چې کوم مجاهدین او هغه نه مخکې چې خلک راغله او د اسلام په نوم باندې خلک ووژل مونږ ولیدې چې مجاهدین د اسلام په نامه باندې څوکړل هغه بلډینګونه چې تاسو یادوي دا هغه تاسو مخکنی باداران دي او نن مونږ وینو چې د اسلام په نامه باندې څه کیږي دا تیر شل کاله سي یو ځای به د امریکا اشغال وکړ نو تاسو هم هغه معنی اشغال ته مو مشروعیت ورکړ تاسو چیرته و سره و جنگیدلسته تاسو سلاده ده کموه تاسو پیسې ده کموه تاسو په کوم خلک باندې مو لک ظلم وکړ زما نه یریږي چې تاسو د خلکو نه د یو سپیر په صفت باندې مې استفاده وکړله او دا تاسو واسطه خلک مو جنګوله، څومره انتحاري حملو باندې تاسو خلک وژه؟ آیا کله مو دا فکر کړی چې تاسو به هم خدای ته تګ لرئ او جواب ورکوئ؟
بارکسی صاحب، دوی وایي چې تاسو غربي مفکورې ته کار کړی دی په افغانستان کې.
هر هغه څوک چې د افغانستان پرمختګ لپاره کار کوي ادي اقل تیر سل کاله وښودله چې دوی وایي غربي مفکوره ده. د تعلیم مفکوره دوی ته غربي مفکوره ښکارېږي.